دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوزه بوريوال کاکړ مو په دې ورسته خبرونه کې هر کله کوم خبري غړي د تاسو په کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه شمې ریپورتونه او شننې در خبرو. خو لومړی خبرو د مهمو خبرونو سره ټکی. پښتونخوا ملي اومي ګوند د سند پر حکومت ژغ کړی چې د پښتنو د زورونو مخوري سي. په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بش پړتوګه تړل شوی او اسرائیل او حماس لنن سهارا څلور ورځنی اوربان پیل کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. پښتونخوا ملي اومي ګوند یو ځل بیا پر حکومت ژغ کړی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند په نورو برخو کې دي د افغان کډوالو په نوم د پښتنو زورولو لړۍ ودروي. د یاد ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې پر حکومتي ژمنو سربیره د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري.
بسونه ونیسی دا غینه لکا و روپے غواری کسان بوزی ویتت پلانے کار کے پتا پیسی لیوین لگوان پیسے راکا بس را روان دیتے نیسی پا او باڑو بانی دا پی خور پختانے نیسی دا کراچے پا حب بانی دا پیٹ پختانے نیسی جب ام ملک دا دے چیو پختون ونیسی لس روی جی بتانے کے پروت تے او دا ویریفیکیشن نکی گی.
نموړی له غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې په حیدرآباد کې پولیسو څلور شپېته پښتانه نیولي وو چې یوازې اته کسان پکې افغانان او نور ټول د پاکستان شناختي کارډ لرونکي پښتانه وو. د سند کورنیو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایرډ حارث نواز د نومبر پر شپاړسمه له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې هیڅوک هم دا اجازه نه لري چې پښتانه وځوروي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي چې که د اتلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وسوه نو پاکستان به قائم پاتې نسي. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په سوات په کوکاری کې د ګوند غونډې ته په وینا کې ویل چې د پاکستان د دفاع ساتنې او پرمختګ لپاره یې مرسته کړې ده، خو د ده په وینا که څوک دا نه غواړي نو بیا دوی څه کولی سي. ایمل ولی خان زیاته کړې چې د اتلسم آئینی ترمیم خاتمه به د پاکستان خاتمه وي. اتلسم آئینی ترمیم په 2010 کال کې د پیپلز ګوند عوامي نېشنل ګوند په تیر حکومت کې منظور شوی او په نتیجه کې د نورو اصلاحاتو په ګډون صوبو ته پر خپلو وسایلو د واکمنۍ حق ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په یوه غونډه کې په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه د غور کولو لپاره یو کمیټې جوړ شوی و. خو د مسلم لیگ نون سینیټر اسحاق ډار د نومبر پر 21 سینیټ ته په وینا کې دا ټولي یوازې ګنګوسي وبللې. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ځنګلونو د څانګې یو ملازم په هدفي برید کې وژلی او تښتېدلې دی. په میرانشاه کې پولیسو او ځنګلونو د څانګې چارواکو مشال رډي ته ویلي چې وسلوالو پرون د حسن تواب په نامه د ځنګلونو د څانګې ملازم په ډزو وژلی او تښتېدلې دی. د برید ذمواري چا نه ده منلې. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 23 هدفي برید و. له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د سنولو بهیر روان دی. د پاکستان سرکاري رادیو د رسمي شمیرو په حواله لیکي چې د نومبر پر 23 هم 3250 اسناد نه لرونکي افغان کډوال افغانستان ته لیږل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه تر 3.5 لک زیات بی اسناد افغان کډوال پر تورخم او چمن افغانستان ته ستانه شوي دي. په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بشپړ توګه تړل شوی دی. سفارت د نومبر پر 23 پر ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې د دې وجه د هند د حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی ښودلی دی. په اعلامیه کې لیکل شوی چې په وار وار یې له مخه د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې لرله چې د هند حکومت یو داسې دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام اغیز من ثابت سي. د هند حکومت او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل او حماس لنن سهارا څلور ورځنی اوربند پیل کړی دی. د اوربند په نتیجه کې به حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګرځول سوې ده، د ورځې په وروستیو کې د یرغمل سویو 14 اسرائیلي میرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشې کړي. دا په هغه جګړه کې لومړۍ وقفه ده چې محاصره سوې غزه یې ویجاړه کړې ده. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوښتاست که د خبرونې تر پای را سره وست نو د نور رپورټونو تر څنګ به دا هم واوري. پښتونخوا ملي اومي ګوند د سیند پر حکومت ژغ کړی دی چې د پښتنو له ځورولو لاس واخلي.
اوس یې خو خبره بیزی له بوتلې ده چې هغه که د کوزي پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباري دی، هغه هم په دې اړه کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ترې اخلي، رشوت ترې اخلي.
خو د سیند حکومت دا تورونه ردوي. عوامي نېشنل ګوند خبرداری ورکړی دی چې په اساسي قانون کې سوې 13 ترمیم ختمول به پاکستان ته سختې پایلې ولري. د خیبر پښتونخوا د پولیسو معلومات وایي چې په صوبه کې غلا او شوکي بیخي زیاتې سوې دي.
د راهځنۍ او ډکیتۍ دا یو لهر شروع دی. تاسو وګورئ همدا ډکیتۍ ګروپونه دي، گرفتاریان وشي، پولیس یې گیر کړي، خو بیا عدالتونه آزاد کړي، نو دا سلسله نه ختمېدونکې سلسله ده، دا به دقسې جاری وي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. پښتونخوا ملي اومي ګوند یو ځل بیا د سیند پر نگران حکومت او پولیسو باندې ژغ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سیند صوبې په نورو سیمو کې د افغان کډوالو په نامه د پښتنو له ځورولو لاس واخلي. دا خبره د ګوند د سیند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون په کراچۍ کې په پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وکړه. بلخوا د سیند نگران حکومت وزیرانو په وار وار چې هیڅ اتم اجازه نه ورکوي چې د پاکستان شناخت کارډ لرونکي پښتانه ونیسي او پټانو کې واچوي. دا په داسې حال کې دا چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستاني حکومت لخوا په ملکي میشت بی اسناد افغان کډوال او نور بهرنیان نیول کېږي او خپل هیوادونو ته لیږل کېږي. نیاز علي نور حال راکوي.
د خبری غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال لیډیو سره خبرو کې وویل، حیدرآباد، سکر او سن په نورو برخو کې د پاکستان شناختی کارډونه لرونکي پښتانه زورول کیږي او ځایي خلک او پولیس پښتانه مجبوروي چې سن صبا پریږدي.
بسونه ونیسي، د هغې نه لکه روپۍ غواړي، کسان بوځي، وایي ته پلانې کار کوې، په تا پسې هیروین لګوم، پیسې راکا، ظلم کوي، ناروا کوي، ناجایزه کوي، بس را روان دي. تېنې سه په اوباړو باندې، د پېښور پښتانه نیسه، د کراچۍ په حب باندې، پښتانه نیسه، ته په قبایلو کې تمیز نه لرې، ته په پاکستانی کې تمیز نه لرې، ته په افغاني کې تمیز نه لرې. عجب ملک دا دی چې یو پښتون ونیسه، لس ورځې په تانه کې پروت دی او د ده ویریفیکیشن نه کیږي. اوس په حیدرآباد کې څلور شپېته کسان نیولو، پاکې اته افغانانو، ټولو پاکستانیانو.
نوموړي وویل، د پاکستان آئین ټولو وګړو ته په ملک کې د پاتې کېدو، کاروبار کولو او ژوند کولو حق ورکوي. نو موږ هم دا حق لرو چې په سن صوبه کې کاروبار وکړو او ژوند وکړو. د خبری غونډې په مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ یو مشر صابرین خان بیا مشال لیډیو ته وویل، په سن کې د پښتنو د زوربلو او ورپېخو ستونزو په اړه مو څو ورځې وړاندې د سن پولیسو مشر آی جی سن او نورو چارواکو سره لیدلي وو. هغوی موږ ته باور راکړی وو چې څوک به هم نه زورول کیږي، خو بیا هم د پښتنو سره هغه ناروا چلن روان دي.
بار بار په پریس کې مو جیته مو نورو ذمہوارو خلکو سره هم رابطه وکړه چې د افغانان متنګوي. اوس یې خو خبره ډیزی له بوتلې ده چې هغه که د کوزي پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباري دی، هغه هم په دې اړه کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ترې اخلي، رشوت ترې اخلي.
بلخوا د سن نگران حکومت وزیرانو او پولیسو وار په وار ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړی په سن کې وزوروي. د سن د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډ ډی حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال لیډیو ته ویلي وو، دوی ته ځینې شکایتونه راغلي وو. دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي او څوک هم د اجازه نه لري چې پاکستاني پښتون یا بل وګړی وزوروي. نوموړي ویلي وو، یوازې بې اسناد افغان کډوال نیول کیږي. بلخوا د حیدرآباد ډیپټي کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا د نومبر په 13 مشال لیډیو سره په خبرو کې دا منلي چې څو ورځې وړاندې په حیدرآباد کې پښتانه کاروبار کوونکي پولیسو د بې اسناد د افغان کډوالو په نامو نیولی وو، خو هغه کسان بیا خوشی شوی.
ابھی کسی کو بھی تنگ نہیں کر رہے،
دی وای وس هیڅوک هم نه تنگول کیږي. تیر ورځو کې په حیدرآباد کې دا ډول ځنی شکایتونه تر لاسه شوی وو چې دا هغه سخت نوټس اخستل شوی وو. لا هغه رستو دا ډول پیخي نه دی شوی. کوم کسان چې نیولې شوی وو، دا هغه د پیجنګلو رستو پرې خودل شوی. چاته هم دا اجازه نشته چې د نور صبح خلک تنگ کړي. د پاکستان حکومت د نومبر د نومبئی نیټه راهسي د بیا نه د افغان کډوالو ایستلو لړۍ پیل کړې ده او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر څنګ عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، ملي جمهوري ګوند، مدني فعالانو او بیا ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو، افغانستان کې د واکمن طالبانو د پاکستان نه د دغه پریکړې بیرته اخیستو غوښتنه کړې، خو پاکستان ویلي د بې اسناده غیر ملکیانو د ایستلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو لپاره نه ده، د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو د پاره ده او د بې اسناده کډوالو بیرته لیږلو بهیر به روان ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ملک په اساسي قانون یا آئین کې د سوي اتلسم آئینی بدلون په اړه بحث تود شوی دی. داسې رپورټونه خپره شوي چې ګواکې په دې بدلون کې د لا ترمیم کولو هڅې روانې دي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې که چیرې د اتلسم آئینی بدلون د بیرته اخیستو یا ختمولو هڅه وسوه، نو د ده په وینا پاکستان به قائم پاتې نه سي. د خبره نوموړي پرون په سوات کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. بل پلاو د پاکستان سیاستوالو په ځانګړي توګه د مسلم لیگ نون چارواکو دا یوازې ګنګوسې بللې دي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
عوامی نیشنل ګوند صوبائی مشر ایمل ولی خان د سوات په کوکارې کې د حلقه پی کې شپږم ورکرز کنونشن ته خپله وینا کې په موجوده سیاسي حالاتو تفصیلي وینا وکړه. په دغه مهال دوی ویل چې بعض خبرونه داسې راځي چې موجوده حکومت د صوبو د اختیاراتو آئینی ترمیم اتلسم ختمولو هڅې روانې کړي. دوی ویل چې عوامی نیشنل ګوند د قانون جوړولو کې لوی کردار ادا کړی او ختمولو به سخت مخالفت کوي.
هر قسم هر بم استعمال کړه د پاکستان د بچکولو لپاره، د پاکستان د چلولو لپاره، د پاکستان د ساتنې لپاره، د پاکستان د پرمختګ لپاره. خو چې کرې تاسو یې نه غواړئ نو بس نور پکې بیا مونږ هم نه یو. اتلسم آئین ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده. دا خبره ده په مزغو خکلو سور کې.
د ایمل ولی خان په دغه بیان سواد کې د سما ټی وی خبريال سید شابودین وای چې اتلسم آئینی بدلون کال 2010 کې جوړ شو چې پکې د صوبو سرحد دوم خیبر پښتونخوا ته بدل کړی شو او بیا د صوبو وسیلې صوبو ته ورکولو او استعمالولو اختیار ورکړی شوی. دا که واپس اغستو هڅې وکړی شوې نو ملک به لوی انتشار جوړ شي.
د دې خبرې امکان شته چې پیپل پارټي د ملک یو لویه پارټي ده او هغه ډېر جدوجهد اتلسم ترمیم د پاره کړو او دغه شان د دې عوامي نېشنل پارټي هم دغه کوششونه وو چې د دې صوبې نوم دې بدل کړی شي او خیبر پختونخوا دې کې خو دې شي. نو په دې باندې به دی خامخا رد عمل کوي، احتجاج به کوي. دغه سره به یقینا چې په دې صوبه کې او بیا په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام ته خامخا وده میلاویږي او د ملک سیاسي صورتحال چیرې، معاشي صورتحال چیرې، نو پاغي باندې به هم ډېر غلط او منفي اثرات پریوزي.
دا تلسم آئینی بدون ختمولو پاړه دا وخت د حکومت واضح موقف مخې ته نه دی راغلی، خو باز رسنو کې هغه وخت دا قانون باندې ټکونه وکړه شول کله چې مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او پنجاب او صوبه خیبر پختونخوا کې د دې پارټي حکومت وو او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مرکزي حکومت په ضد احتجاج شروع کړو. نو د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ په اختیاراتو تنازع جوړ شو. په موجوده بیان د مرکزی حکومت لخوا څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. د ډیر اسماعیل خان په درازند کې د شیرانی قبیلې وی جرګې مشرانو تور پورې کړی دی چې ځایي پولیسو ته د نومبر پر 13مه پر عمر شیرانی نومې کس باندې سخت تشدد کړی دی. د دوی په وینا کې د پولیس محکمه د دې تشدد کوونکي ډی ایس پی شیر الله پر ضد ګامونه وانخلي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. خو بل پلو پولیسو دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې پر عمر شیرانی باندې تشدد نه دی کړی. د دوی په وینا دوی هلته د نشي توکو او کاچاک پر ضد ګامونه اخیستي او اوس ور باندې الزامونه لګول کیږي. د دې موضوع تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورت کې.
پډیرا اسماعیل خان د راجنده سیمه کې د ملي جمهوریت ورزنګ غوند ممبر عمر شیرانی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نوومبر په 13مه د پولیسو ډي اس پی سخت تشدد پکړای دی. د تشدد دغه پېښې په براکښه عمر شیرانی ویایي
خود پولیسو ڈی ایس پی شیر اللہ مسجد مشال ریڈیو سرا په خبر کشید په عمر شیرانی تشدد کولے الزام پدا ٹکیو کشے ردوی
درازنده شیرانی قوم یو مشر مولوی اسلام شیرانی نن په ډیرا اسماعیل خان کښې د مقامی انتظامیا او پولیسو چارواکیو سره په ملاقات کښې سو غوښتنې کړې دي. په دغه باره کښې ویایي
خلاف. شیرانی قوم مشرون دا هم وویل چې په وشتم نومبر و په درازنده کښې و د شیرانی قوم یوه لویه جرګه و کېږي که د پاکستان حکومتي چارواکیو تر هغې وخت پورې د دوی غوښتنې ونه منلې بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هره ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن څانګې په ملکنډ کې د نارجستر سویو موټرو د عرضي رجستریشن کار پیل کړی دی. د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي چې دا کار دوی ته د منلو وړ نه دی او پر ضد به احتجاج کوي. نوموړي پرون په منګور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې باید حکومت ملکنډ او پخوانی قبایلي سیمې د لسو کالو لپاره له ټیکس او د قانون څخه بهر وساتي. بلخوا چارواکي وایي چې د 15 آئین ترمیم څخه وروسته یې په دغه سیمه کې د موټرو رجستریشن پیل کړی او زر بیا د ټیکس د قانون په چوکاټ کې راولي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډي خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
سوات منګورا پریس کلب کې د جماعت اسلامي صوبایي نائب امیر عنایت الله خبریالانو ته وویل چې حکومت په ملکنډ ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس لګولو لپاره هلې ځلې شروع کړي. بعض سیمو کې د ټیکس راټولولو لپاره دفتر جوړوي. نو بعض سیمو کې نان کسټم پیډ ګاډي چې شمیره یې 15 لکه ده د نیولو خبرې هم کوي. دی وایي چې ملکنډ ډیویژن سیلابونو او ترهګرۍ متاثره سیمه ده، خو بیا هم د خلکو نه ټیکس اخیستی کېږي. اوس ځکه دوی نیغ په نیغه ټیکسونه نه مني چې دلته د ټیکس نظام دوی په نظر کې ټیک نه دی.
زما پارٹی دا خبر ہے کہ دا پاکستان دا ٹیکس دا کرنٹ چکم نظام دے دا ظالمانہ دے، زکہ دنیا کے ٹیکس دا مالدار سڑی نہ رستے کی گی، غریب بانی خرچ کی گی. دا پاکستان ٹیکس دا غریب نہ رستے کی گی او پا مالدار بانی خرچ کی گی. لکہ اصل ٹیکس چھ دے دا ہر غریب سڑے اور کئی لکہ دا ماچے سوٹی لے دے یا ٹو پیس دے یا دا خوراک بل سسیز دے دا دا سلیو سلیو نیم سل آئٹمز دی دا ماتا ہر سڑے اور کو دا غریب ہٹ کئی دا شے.
عنایت الله زیاده کړه چې لنډمهاله حکومت ټیکس لګولو اختیار نه لري. بیا هم که چېرې دې سیمه کې ټیکس ولګول شو او د نان کسټم پیډ ګاډو نیول پیل کړی شول، نو دوی به سخت احتجاج کوي.
چې تو پورې موږ سره د اسمبلی پلیټ فارم نه وي، نو موږ سره د جلسې پلیټ فارم دی، موږ سره د روډ د بلاک کولو پلیټ فارم دی، موږ سره د شټر ډاون پلیټ فارم دی، موږ سره د پیا جام پلیٹ فارم دی، موږ سره په اسلام آباد کې درنې پلیٹ فارم دی، موږ سره په پېښور کې درنې پلیٹ فارم دی، او موږ سره د ملکنډ ډیویژن دا 15 لکه گاڑی او داغو خاندانونه دي او دا ټول پولیټیکل پارټۍ دي. جماعت اسلامی په دې کې لیډنګ رول ادا کوي.
دا جماعت اسلامی سیاستوال عنایت الله چې د صوبه خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر هم پاتې دی، په خبری غونډه د سوات خبریال ډاکټر محبوب علي وای چې په ملک کې الیکشن را نږدې دی او زیاتره پارټۍ د ووټ اغستو دپاره دا کوشش کوي چې د عامو خلکو مسلې اوچړي.
نو په دې کې به څه شک نه وي چې هغوی به د دې نه خپلې سیاسي فائدې هم چوتایي. لکه په ماضی کې هم هغوی په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه کړي دي، سړکونه بلاک کړي دي، درنې ورکړي دي. زما چې خپل دا خیال دی چې په دغه طرف باندې ګامونه چوت کی او داسې قسمه سیزونه چې کم دي د حکومت د فیصلې خلاف اغي سبا و چې یا مونږه د موټر وی بندو یا ملکن پاس بندو یا یو خاص ځای کې درنې ورکو، نو دا طاقت هغي لري او هغه دا کار بالکل کولای شي.
په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس د هغه وخت نه نشته کله چې سوات یو جدا ریاست و او د پاکستان جوړېدو 20 کاله وروسته پاکستان کې شامل شو، نو ټیکس ورته معاف کړی شو. خو بیا کال 2018 کې د پاکستان قومي اسمبلی پخواني قبایل او ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون پاس کړو چې ورته 15 آئینی بدلون نوم ورکړی شو. خو د خلکو په احتجاج هغه وخت دغه کې د 15 کالو لپاره نور وخت ورکړی شو. اوس حکومت وایي چې نان کسټم بیډ ګاډي په عرضي توګه اندراج روان دی چې وروسته به د ټیکس په قانون کې راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو کمیشن د هغه پریکړه پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده چې پکې کمیشن د دوی ته د کال 2023 د پارټۍ دننه ټاکنې یا انشا پارټۍ الیکشن مسترد کړې دي او ته یې امر کړی دی چې په راتلونکو 20 ورځو کې دی د پارټۍ دننه دوباره ټاکنې وکړي. ګنی نو د انتخابات کمیشن په وینا دوی ته به د راتلونکو ټاکنو لپاره د کرکټ بلا د انتخابی نقش په توګه نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل شبیر جان په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف په خوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج د نومبر په 4 مشال لیړو ته وویل چې د دوی ګوند خپل د پارټۍ الیکشن کړي او دوی بې ځایه تنګول کیږي، نو ځکه د الیکشن کمیشن د یادې پریکړې پر ضد د پارټۍ مرکزی قیادت عدالت ته دتو پریکړه کړې ده.
یو پارټي دیوار سر لګولو کوشش کیږي، انټرا پارټي الیکشن چې څنګه نور پارټو کړو داسې پی ټی آی کړو، موږ ورته ټول ډاکومنټیشن جمع کړو او وربلی اسیس دوی موږ ته اناؤنس کړی. مو به 2 میاشتې فیصله محفوظ وو، 2 میاشتې دوباره انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئی 20 ڈیز اس منگ پارٹی دا فیصلہ ہو گیا چاہ کم دے الیکشن کمیشن دا انٹرا پارٹی الیکشن خبر ہے چاہے 20 ورز کے پارٹی چیلنج کے دلو فیصلہ اکڑا ہائی کورٹ کے ذکر چھ انٹرا پارٹی الیکشن منگا ریڈی کریو.
دا پاکستان پائن پوہا دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وکیل علی گوہر درانی مشال لیڈو توائی چھ الیکشن کمیشن خبر ہے دا آئین اور الیکشن ایکٹ مطابق بالکل سما دا خوبائد دا قانون پٹول گندنو یو شان لاگو کلشی کم چې ډیر کم په نظر راځي
چې کم پروویژنز دی د الیکشن ایکټ نه هغه د یو ذمہوار جمهوری پولیټیکل پارټی تاغی د پاره دی. مونږ کو پاکستان کې وګورو نو یو پولیټیکل پارټی هم الیکشن انټرا پارټی په صحیح توګه نه کوي، نه هر یو پولیټیکل پارټی بیسیکلی پل دننه چې کم د دې جمهوریت ته هغه نشته برای نام دی، خو پی ټی آی راغله ده په نه پکار خدا چې کم قانون دینا قانون په صحیح طریقہ کې فالو شي. کو پی ټی آی باندې نن او شو نو سبا پکار د چ په نور پولیټیکل پارټیانو باندې هم همدغه سي اکشن واغستې شي.
پاپې خور کې او شنن کې خبريات لحاظ علي په دې باب لوي چې دا ځخ کاریږي چې یوازې پاکستان تحریک انصاف د موجوده حکومت او ادارو په هدف دی، ځکه تدوی په وینا د نورو پاټو د نن کم الیکشن کیږي هغه هم په جمهوریت او هغه شن شفاف او د قانون مطابق نه وي.
ګورې دی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف د لپاره دوبو خړاو کوشش روان دے دہی پہر سیز باندھے اعتراض کی گئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان دالگول چستار پارٹی دن کم انٹرا پارٹی الیکشن شبیر کم چر پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ تحت کی گئی حقا شفاف نہ دے. خو الیکشن کمیشن آف پاکستان تا پتن لگی جد نور سیاسی جماعتوں انتخابات ولی شفاف کاری. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب 1997 نے بدیخ پلا عہدہ باندھے ناس دے دغ رنگ منگ کو گرون جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان صاحب 1981 نه بخپل دی عہدہ باندې ناشته، فندیار ولی خان صاحب 2005 نه بخپل عہدہ باندې ناشته. نور او پارٹو هم تقریبا دغه پوزیشن نه جدی پیپل پارٹی دی او کور سرا د نون لیگ شریف برادران دی.
خو بیا عوامي نشل ګوند او جمعیت علماء اسلام فی دلا دغه تورنه ردوی چې ګنې دی په صحیحتو کا د پارٹی دنن الیکشن یا انٹرا پارٹی الیکشن نه کوي. ته جمعیت علماء اسلام فی دلی صبای وین عبد الجلیل جان په دې باب لوویل
ټو پوجې د جمعیت علماء اسلام د انتخاباتو تعلق دی زمونگا باقاعدہ سلیکشن نہیں ہوئی مگر روکنے سازی کہوں بیا مجلس عمومی جوڑو زمونگا جنرل کونسل دے پاگا جنرل کونسل کے پنجہ کسان نہیں ہوئی لس نہیں ہوئی شل نہیں ہوئی سل نہیں ہوئی اگر کہ کم از کم 1000 پورے کسان 1000 کسان پوری ہوئی آگا جنرل کونسل زمونگا کے عہدیداران انتخاب کی کل یو کس پاسی کی عہدہ چانوم پیش کی اور عمومی یا جنرل کونسل فل فلیج داغی حمایت اعلانو کی مقابلہ کی سوک نہیں ہوئی آگا سڑے بیا بلا مقابلہ منتخب شی.
دا عوامی نیشنل گن صوبائی الیکشن کمشنر اور پخوانے دا صوبائی اسمبلی غڑی شکیل خان عمرزے ہم مشال لیڈو تا دا نومبر پا سردیش مویل چی ہر سالور کالا پاس دا گن درنا انتخابات پا خو جمہوری لا رکی گی اور دا غی اولان دے ممبرشپ کی گی کم چی اس ہم روان دے آبیا دا بیلٹ دلارے وٹو ناچول کی گی نچ سلیکشن خو بیا دا پاکستان تحریک انصاف مشران دا ہم وائی چی اولان دے شوی الیکشن دوی سرا کمیشن مانلے ہم و او بل دا گن جاتر غڑی دا وقت پا جیلنو کی دی نو پا شل روزو کے دننا بیا انتخابات کو کول ګران کاری خدا عدالت ته پریکړه ورسوبا د کلنده رټاکی د پامړل چرټاکنو مرکزی کمیشن د پاکستان تحریک انصاف لخوا شوی په 2022 کې د انټرا پارټي الیکشن غیر شفاف ګرځول وو او د نومبر په 23 فیصله وروله چې بیا د ټاکنې وکړي کندراتون کې ټاکنو کې به د بیټ انتخابي نخا ورکول لپاره پاکستان تحریک انصاف نه لو ګرځول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. پښتونخوا ملي اومي ګوند یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند په نور برخو کې دي د افغان کډوالو په نوم د پښتنو له زورولو لاس واخلي. د یاد ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته ویل چې پر حکومتي ژمنو سربیره د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري، خو د سند حکومت دا تورن ردوي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پښتانه وزوروي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي چې که د اطلسم عیني ترمیم د بدلون هڅه وسوه نو پاکستان به قایم نسی. نوموړي دا خبرې پرون د خیبر پښتونخوا د سوات په کوکاري کې د ګوند غونډې ته په وینا کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اطلسم عیني بدلون ختمولو په اړه ګنګوسي روانې دي. په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بشپړه توګه تړل شوی دی. سفارت د نومبر پر 23 پر اکسپانه په یو اعلامیه کې د دې وجه د هند د حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی ښودلې دی. د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت پر اعلامیه باندې خبرګون نه دی ښودلې. اسرائیل او حماس لنن سهارا څلور ځنۍ اوربند پیل کړی دی. د اوربند په نتیجه کې به حماس چې د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګرځول سوی ده د ورځې په وروستیو کې د یرغمل سویو 14 اسرائیلي میرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشې کړي. دا په هغه جګړه کې لومړۍ وقفه ده چې موثره سوی غزه یې ویجاړه کړې ده. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه او ریوسم د پاتې ریپورتونو پر لور. په غزي تړنګ کې پر سیمایز وخت سهار له 2 بجو د اسرائیل او ماس ډلې ترمنز څلور ځنۍ اوربند پیل شوی. د امریکا او اروپای ټولنې لخوا حماس ډله یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. دا لنډمهاله اوربند د فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل سویو کسانو د تبادلې لپاره منل سوی دی. د اوربند تر ناپیزیدو وروسته غزی ته د بشري مرستو لارې روانې سوی دي. سالم محمد صالح په دې اړه نور حال راکوي.
په غزه کې د اونیو تر جګړې وروسته د نن سهار له 2 بجو د لنډمهاله اوربند تر نافذېدو وروسته کرري ده او دې موضوع دغه جګړه ځپلې ښار ته د بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړه. نن سهار له مصر څخه هم غزې ته په مرستو بار لارې نه نوتلې. د رویټرز خبري اژانس په تصویرو کې ښکاري چې په دغو لاریو کې دوی د مصر د سازمانونو وي او پر یوه دا شعار لیکلې وو په ګډه د بشرپالنې لپاره، پر بل لیکلی وو په غزه کې زموږ دورونو لپاره. په همدې حال کې د جرمني خبری اژانس لیکلی چې په ټوله کې به غزې تړانګې ته په بشري مرستو بار 200 لاري او په تیلو بار 4 لاري ځي. دغه 4 ورځنۍ اوربند پر ځای وخت نن سهار 2 بجې نافذ شو چې ګمان کیږي له کابل به د 150 فلسطینی بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې له غزې د اسرائیل لزګونه یرغمل سوي کسان خوشې سي. حماس دلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان غني ژمنه کړې چې د دې اوربند پر مهال به د اسرائیل د 240 یرغمل سویو کسانو له ډلې لښت لږه 50 کسان خوشي کوي. حماس ډلې دغه 240 کسان د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې پر مهال یرغمل کړي وو. دغه ډلې د هغه حملې پر مهال په اسرائیل کې 1200 کسان وژلي وو او هغه حمله د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې دواړه لوري به په پیل کې شزي او ماشومان خوشي کوي. د اسرائیل عدلي وزارت د 300 هغو بندیانو لیست خپور کړی چې د خوشي کېدو پر شرایطو برابر دي. په دوی کې ډیرې هغه تنکی زلمیان دي چې د یو کال په مده کې پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو د گزارونو او نورو وړو جرمونو لکبل نیول سوي دي. د رویټرز خبری اجنس د راپور پر بنسټ د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې په جګړه کې شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي چې 40% یې ماشومان دي. د دې جګړې له کبله د غزې د 2,300,000 اوسېدونکو له ډلې 300,000 یې نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور شول.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 12,930 او 13,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې میشت افغان کډوال یاد رسول وایي چې ټول کورنۍ په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه لري، خو د پوینا د د کارډ دوه کال وړاندې بلاک شوی دی. د کارډ نشتون له وجې د پوینا ټول کورنۍ د گرفتاری او واپسۍ په ویره کې ده. د یاد رسول کورن میرمن شیرینی بیبی مشال رېډي ته ویلي چې د کور سربرای له پاکستان استنیږي، نو دوی مجبور دي چې ورسره ووزي. بل پلو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي چې هغه کسانو ته چې کورنۍ پی او آر کارډ لري ورته فیملی سرٹیفیکیٹ ورکول کیږي، کوم چې د پاکستان له حکومت سره رجسٹر دی. نور تفصیل عظمت علی شاره کوي.
کارڈ منسٹر دینو خام خواب میں فامل پاتی کی گی زبزان لزمانو او د پی او آر کارټونو هغه هم دغه داسې واضح اعلان نه دی کړی، لکه خبرونه خواو.
یاد رسول افغان کډوال دی. نوموړی په پېښور خراسان کیمپ کې د لرګو ماتولو او خرص کار کوي. دا یاد رسول په وینا چې پاکستان کې د اوسېدو کارډونه لري، خو دوه کال وړاندې د کورنۍ د 30 کسانو کارډونه راغلي خو خپل کارډ یې بلاک شوی دی. یاد رسول وایي چې د کارډونو دفتر ته سو وار لاړ، خو د اسنادو لرلو باوجود ورته کارډ نه دی ورکړی شوی.
2020 کال کې چې کارډونه بدلول هغه کې نه دی راغلی، ویل چې ریجیکټ شوی دی. نو زما 30 کسه پامل کارټونه راغلی دي او یو زما پکې نه دی راغلی. زه د کور مشر یم، سربره یم، د ښځې مې، د لورګانو مې، د زامنو مې، د ټولو اولادونو، د نوسو، د ټولو رااله او زما رانغې.
د خیبر پختونخوا د کورنو چارو د ادارې د شمیرو تر مخه د 18 ستمبر نه د نومبر د 28 پورې 2,015 زره بې اسناد افغان کډوال د تورخم او انګور اډې د لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. دا یاد رسول کور ودانی شیرینبی وایي چې اندېښمن دي، ځکه چې یاد رسول د هغوی د کورنۍ مشر دی او چې هغه په پاکستان کې د اوسېدو کارډ یا اسناد نه لري، نو د کورنۍ ټول 30 کسان به ورسره هم افغانستان ته ستنېږي.
خامخا به یریږو نو چې د کارډ نه یو زمنګ کارډ نه خو په منګې را چې دا زمنګ نه ونیسي او دا بوزي نو موږ به ورپس خپل باندې دغه کېږو نو چې دا نه اندال کام بچو کې نو د سرپرست د کور کنه چې دا لاړو موږ بنځول ته ځو ځای نه شته. جمع دی ناروغ دی پر دې کور کې ودا څه وکي خپل کورم نشه خپل هم نشه چې دا وکواړی د دې هر سم ټول شپه ورځ خو به مسه خراب دي. څه بده ته ویځم
دا
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پاکستان نه افغانستان ته تلونکي کډوالو کې 3% هغه کډوال دي چې د یری د لاسې پاکستان پریښی دی. یاد رسول وایي چې افغانستان ته په تک کې ورته د جینکو د زده کړو او هلته د کاروبار ستونزې دي.
بندیزونه ډیر دي، پابندي ډیره ده، د پسکولونو باندې د جینکیانو د الکانو پوره تعلیم نشته، د کاروبارونه نشته دي. نو ټول دا ټول مشکلات دي. څه خوري په دې ګرانه ګرانۍ کې
دا خراسان کیمپ دا افغان کډوالو د شورا مشر حضرت حسین مشال ریډیو ته وویل چې په کیمپ کې ټول ونیم سوا کورنۍ په پاکستان کې د اوسېدو کارډونه لري او ټولې کورنۍ د حکومت سره رجسټرډ دي.
منگ تا سمو دا مخ کے دا پاکستان حکومت دا فیصلے سے رسم خبر رکھ کر شو آغا سوک چھ غیر قانونی طور دلتا اسی گی غیر راجستر دی تا سے آگوی تا آگائی ور کئی چھ آگوی دا حکومت فیصلہ ملی کے اوسی لال شیخ پر وطن تا لال شیخ منگ بے دا کیم مشرانو آمدگا سے پا کچھ ہو کے پا کیم کے کمپائن ہو کو آغا خلق سر ملاقاتو نا وکڑا آغا خلقم دیتا وادار کر چھ آگوی لال شیخ پر وطن تا وہ پزل دا خدای دا کم پامینو نے چھ منگ سر آغا سے غیر راجستر آغا ٹول تلی دا افغانستان تا دا غیر سپائی شوی دا کن
دا ملگرو ملتنو تا کڑوالو دا ادارے یونیسیار ویان کیسر افریدی مشال ریڈیو تا اویل چھ دا کم کورنو دا غڑو کارڈونا پس وجہ بن شوی آغوی تا فیملی سرٹیفیکیٹ جاری کرے کم چھ دا نادرا سرا رجسٹرڈ دے
چھ کم خلق سر پی او آر کارڈ شتا مطلب دا چھ دا غی فیملی سرا ہم شتا دے خو کا دیگه داسی خلق تی چھ کم چا ودون گلی یا آغوی سر آغا فیملی سر آغا کارڈز نی آغا بیا یو دو کال مخی مونگا چکم یو ایکسرسائز کرده و دا مشک مکرده و دا درائیو فاغی که داغ خلق کتا هم مونگو وی چه تا سراشه و پل زن ریجسترد که آغوی تا کارڈون اندی ورکری خو آغوی لی یو سرٹیفیکیٹ ورکره فیملی سرٹیفیکیٹ ورکره
دا پاکستان نگران حکومت پا اکتوبر کی اعلان کرده چه دا حاغ میاشتی تر اخیر پوری باید ټول بی اسنادا بهرنیان لپاکستانا اوزی په دغه حکومت په وینا چې تر اوسه د درې نیم لکو زیات افغان کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف د حکومتي راز افشا کولو یا د سایفر مقدمه اوریدنه نن د نومبر پر درویشتمه نه بلکې پرون پر چل درویشتمه په اول ځل په خلاص عدالت کې وسوه. دا تر هغه وروسته ده چې د عمران خان وکیلانو د کیس اوریدنه په جیل کې د کېدو خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل وکړ او های کورټ د جیل پر ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې حکم وکړ. تفصیل راشد خټک راکړه.
د اسلام آباد های کورټ ته حکم سره سم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په 3 نومبر د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د سره شریک ملزم پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی خلاف د سرکاري راز افشا کولو مقدمه اوریدنه په لومړي ځل په خلاص عدالت کې وکړه. د دوی وکیلان علي بخاري او خالد یوسف عدالت ته وړاندې شول. جج په 3 نومبر عمران خان او شاه محمود قریشی عدالت ته د حاضرولو حکم وکړو. تر دې وړاندې به د مقدمه اوریدنه په اډیاله جیل کې کېده چېرته چې عمران خان او شاه محمود قریشی قید دي. دوی د دې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړی و. های کورټ په جیل کې د مقدمې اوریدنې لغوه کړه او له سره یې د دې د اوریدنې حکم وکړو. د جیل په ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې په حق د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې چیرمین سید محمد شاه مشال رډیو ته وویل
اسلام آباد های کورٹ ویل چې دا پروسیډینګز کوم شوی دي د فلاني ډیټ نه والی تر فلاني ډیټ پورې په جیل کې چې دا کوم ټرایل شوی دی نو دا ټیکټ نه شوی. حالات داسې نو چې د جیل ټرایل نه شوی روټین کې ټرایل کیږي. بل دا وشو چې د وخت د مخ کې چې کوم لیکو ناس په دې کې پاتې شي نو هغه زه خو که زه فرض کړم عمران خان وکیل وي نو ما به دا چره نه کولی ځکه چې دا ما مخالف فریق لا اپرچونیټي ورکړل چې هغه چې کوم لیکو ناس پاتې شوی دي نو دا غي د فلپ کولو د پاره غي ته اپرچونیټي ویلا شو اوس په نیکسټ فیس کې غي به هغه فلپ نو کده د پاپیل کې چې تاسو فائدہ ملاوي دا یا په بیا په
د مقدمې د اوریدنې په وخت جج ابوالحسنات ته وکیلانو د اسلام آباد های کورټ ته لیکلی حکم په اړه وپوښتل. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ لیکلی حکم عدالت ته وړاندې کړو. په عدالت کې موجود تر ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر اسد ملک وویل چې په جیل کې هم د مقدمې اوریدنه خفیه یا پټه نه وه. خو د عمران خان وکیلانو وغوښتل چې عام خلک او میډیا هم دا کاروایی وګوري ځکه یې په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې اپیل کړی و. د مشال ریډیو ته وویل
یہ جو جیل ٹرائل ہے اگرچہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہے لیکن اس کو اگر جیل میں جج
جیل کے مقدمے اور دنا بند کوٹے اور دنا نہ دیا پدے کے عام خلق اور جرنلسٹان گڈون نشی کولے اس دا مقدمہ بیا لسرا شوا اور مقدمہ کے چکم کمزوری ہوئے کہا ہائی کورٹ لرے کڑے زما خیال لے عمران خان تا بلدے سے خاص کٹا وہ نہ رسی گی.
لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی بڑا فائدہ ہو.
خود ځنې کړون پوهانو خیال چې د عمران خان وکیلان د عدالت په ځای په میډیا ځکه ډېرې خبرې کوي چې دوی دا په سیاسي بنیادونو جوړه شوې مقدمه ګڼي او په سیاسي انداز کې وړاندې بوزي. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ د مشال رډو پوښتنه داسې ځواب کړه.
بل دا نور فرق نه راوړي. هلته بل دا یو
دغه دی چې اوپن کیس دی میډیا کوریج به وی هر ورځ نن دا کاروایی وسونه نه کاروایی وسوله رپورټینګ به کیږي هغه په جیل کې چې کوم دا میډیا کوریج نه وکنه الته میډیا نه والاوډ نو هغه رنګ کوریج د میډیا غ نور ملاوي دی امپورټنس نور کول کېدلی نو اوس چې دی اوس چې اوپن کوټ تراسي خبره په اوپن کوټ کې سی دوه اوس په میډیا کوریج چې کوم دی غواړي پټ یغه به ور ملاوي کنه نور کته کریمینل کیس کې ورته وګوري په ماهر نو دا ملزم د پاره دا وی چې څونه په کیس کې لیکوناز وی غمر شي
د افیشل سیکرټ اک پلان د عمران خان تور لګول شوی چې د سرکاري راز افشا کړی دی عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ تور لګولو چې امریکا رضا حکومت ختمول غواړي او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا رالیږل شوی یو خفیه مرسلې نه سایفر حواله ورکوله عمران خان په جلسو کې د تقریر په محل په لاس کې یو کاغذ هم نیولو چې کتونکو د ښه خفیه مرسلې ګمان پرې کولو امریکا دا تور رد کړی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال رادیو ته ورجیاست په خبر پښتونخوا کې پولیس چارواکي وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د سوبې په بیلابیلو برخو کې د غلا او شکو په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا د 280 میلیون روپیو سامانونه غلا شوی دي دغه شان د دوی په وینا د پېښور په ګډون د سوبې په غټو شهرونو کې له خلکو په زور د موبایلونو او پیسو د اخستو پیښې هم ډېرې شوی دي سوبې کې د امنیت خراب صورتحال خلک اندېښمن کړي دي او له اړوند چارواکو څخه یې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده تفصیل شبیر احمد جان راکوي
د خیبر پختونخوا د پولیسو نه تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه تیر لس میاشتو کې یوازې په پیښور خار کې د 280 میلیون روپو نه سیوا غلاګانی او شوکې شوې دي د ګاډو او د موټر سایکل تختول پلارو کې خلق او بیلابیل ځایونو کې بینکونه لوټل او موبایل فونونه تختول پیښې شامل دي همدغه د پولیس معلومات دا هم دا ولري چې پولیسو دغه لس میاشتو کې د 15 کروڑ نه سیوا د مالیت سامانونه ګاډي موټر سایکل موبایل ټلیفون او نقد د کسانونه ریکور کړی یا اخستی او واپس اړوند خلکو ته رسولی هم دي بیا د سوبې اولس وایي چې د پولیسو لخوا کچری د دې خلکو پر ضد صحیح کاروانی په وخت کېدلې او عدالتونو دوی د پرېښودلو پر ځای سزا کولې نو دې کې به زیاتوالی پر ځای کمی راغلی وو محمد نوید خان چې د پېښور لنډي سړک اوسیدونکي دي او د چم گاون یو ځایي کمیټي هم دې غرض لپاره وړاندې لرله وایي د دوی نه خپل سو کلونه وړاندې د کوره غلا شوي بیا د گاونډیانو نه هم خو تر اوسه پولیسو یو کیس کې هم نه کسان نه معلوم کړي او نه هغه خلاصوي مال دوی ته ملو شوی چې پکې د کور کالی نقد پیسې او وسله شامل ده
په موږ باندې دا ډکېتی ګروپ راغی دا 15 نه 20 افراد باندې مشتمل دي چې کله په کور باندې ورشنو دي دا اواز وکړي چې یاره موږ پولیس والی موږ مخروران را توختل موږ غل راو توختل نو کور والی چې یاره شاید چې پولیس ته به دغه مسله نو هغه بیا په دغه دوران کې ټول لشي او دی را کور والی گیر کې وږي يرغمال کی موږ په لکونو روپې کیش کې دا سه مطلب ټوپکې تماچې کالج بیا د موږ نورستو دل په حسین آباد کې یو کور د موږ مرګره دی امجد نو مله پاغي باندې همدا گروپ ورغه اغي نه په لکونو روپې او مختلف سامانونه ار سيوړو بل دا گروپ چې کم دی نو دی مختلف ازلاو کې دا واردات کوي دی سره په مختلف ازلاو کې خلق دی نن سبا په کی پی کې کې زبداوی هم چې دراهزنې او ډکېته دا یو لهر شروع دی تاسو ګورئ دا ډکېته گروپونه دی گرفتاریا نو شي پولیس گیر کی خو بیا عدالتونه آزاد کې نو دا سلسله نه ختمېدونکي سلسله دا به دقه جاری وي
دا چې د پولیسو حکومت لخوا دا ډول پیښو مخنیوي لپاره دا دو باوجود د کې زیاتوالی ول راغلی او کم خلک زیاتره د کې ککړ وی نو په خبر کې د شخصي ټلویزیون سره کارکونکو خبريال ملک اسماعیل چې د ډول پی خو زینو ته د پولیسو سره زی او غزمنو کورنو او بیا نیول شوی ملزمانو سره هم خبره تر کوي مشال لیډو ته وای
په دې کې درې قسم خلک زما په نظر شامل دي یو هغه چې کم کموم ردي او خپل د جنسي خواهشات یا د خپل نور خواهشات لپاره مثال په تور باندې د سي چې کم خواجه سره دي یا زيني نرمندان دي د غوی سره د تعلق جوړول لپاره د سنیچینګ کې د کرایم کې او پیسې غټي ځکه چې دی خو غټي نشي کولې کوم روي چې دیم هغه خلک چې کوم عمر نسیواوي واده شوی وي او مجبورې د لاسا د کرایم کې چې غیت د آسان لار کاری چې نه موبایل پټ کړی یا چا د پور اغلا کړی دیم هغه خلک دي چې کوم د خپل پیسې غړي او دا ډیر مهم خلق تی زکه چې دې د جیل د نه هم وخت تیر کړی وی دین علاوه دی د ډډلو ډلو شکل کی ګرځي دې د پاره چې دې د پیسې تر لاسه کی.
پولیس او حکومت داوا لري چې دوی د ډډل خلقو او پیخو مخنیوي لپاره خپل حل ځلې هر وخت دوامدار ساتي. د خپل ګامونو پخله د پیښور خر د پولیسو چارواکي اس پی سی ټی طیب جان مشال لیډو ته د نومبر په درویش ته مویل
موٹر سائیکل بردار رہائش ادا معلوم
اغلا او شوکی کون کی پا مزاحمت ڈز ہم کبھی چپکے دوان اڑکو تا مرگ جوبلا ہم را پیخے گی. پاتیر یولسم اکتوبر ہم پیخور سوری پل باندے دیڈورس کالج اولس کلن دا دولسم جمعہ زدکون کی حسن طارق موبائل تختون کو پا ڈزو دا مزاحمت فرست وجلے وو. حسن طارق چتا چار سدے ہو پا دغه وقت دا کالج نا کور تروان وو. رست لحاغے پولیسو پا دوشتم اکتوبر پا مقابلہ کی یو کس پا ڈزو وجو اوی ول چدا کس دا حسن طارق پا مرگ او موبائل تختولو کی ککڑ وو. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
تزمږ غلا مشال ریډیو خاورې د افغانستان د پکتیا په هنتون هغاز د کوونکې چې د نورو ولایتونو یا د همدی ولایت د لری پروتو سیمو اوسیدونکو دی غوښتنه کوي چې دوی لپاره د په هنتون دننه هاستل فعال کړل سي. همدارنګه یاد زده کوونکې د نظری زده کړو په خوا کې د عملی زده کړو د زمینو د برابرولو غوښتنه هم کوي. بل لور ته چارواکي وایي د نوې ښوونیز سیمستر لپاره د لومړیو ټولګیو زده کوونکو لپاره د هاستل د فالولو پلان لري. نور تفصیل د نجیب لال خیل پر رپورٹ.
د پکتیا پوهنتون هغه شمېر محصلان چې د افغانستان د نورو ولایتونو دي یا د همدی ولایت د لور پرتو ولسوالیو دي د لیلی نه نشتونه شکایت کوي. وایي په ښار کې د دوی د اوسېدو او مطالعه لپاره مناسب ځایونه نشته. د پکتیا پوهنتون ډېری محصلانو یاد پوهنتون ته نږدې د ښار په مارکیټونو او پلازو کې کرایي کوټې نیولې دي. د پکتیا پوهنتون محصلان دوی لپاره د نظری زده کړو په خوا کې د عملی زده کړو زمینو غوښتنه هم کوي. د یاد پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل عبدالرحیم مشال رډیو ته وویل
لیلیا جوړه سوې خو ګټه اخیستلو ته نه ده سپارل سوې. دغه موږ یوه غوښتنه ده چې دغه لیلیا فعاله سي له خیره سره ژر تر ژره تر څو کوم مشکلات چې دلته دي هغه حل سي. وروسته له هغه خپله انجینری پوهنځي کې موږ عملي زده کړې نشو کولی ځکه ټول درسونه چې دي تیوري دي او د لابراتوار په برخه کې موږ مشکلات لرو. غوښتنه ده چې موږ ته د زمینه برابره کړي تر څو لا ټولنې ته د خدمت جوګه سو.
د پکتیا محصلان زیاتوي د یو شمېر پوهنځیو محصلانو د عملي زده کړو لپاره له مخ یو شمېر لابراتوارونه جوړ شوي خو فعال شوي نه دي. دوی د افغاني محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په داخل کې او بهر ته علمي سفرونه هم یوه مهمه اړتیا ګڼي. د پکتیا پوهنتون یو بل تن محصل انور تمیم شیرزاد وایي
تر ټولو ستونزه دا ده چې د لابراتوار برخې د مشکلات ډېر زیات دي ځکه موږ یو مجهز لابراتوار لرو خو تر ډېره موږ له دې نه استفاده نه ده کړې. بل د علمي سفرونو باید زمینه مساعده شي کنه چې موږ د پاره علمي سفرونه برابر شي. تر څنګ د لیلی برخې مشکلات دي ځکه اوس زیاتره خلک د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او په تاکونو کې چې دوی هلته اوسېږي یو څه تبن زیات مصارف قربان راځي نو اقتصادي بحراني حالات نو د کلیلی برخه مشکلات خاصی دا بډی رخی.
بلوری ته د پکتیا پوهنتون چارواکی وای دوی په نوې سیمستر کې د لمړی ټولګي محصولانو لپاره د لیلی د فعالولو پلان لري او د عملی زده کړو په برخه کې ځینې کارونه کړي او د لوري ته به پاملرنه نور هم ډیره کی. د پکتیا پوهنتون مرستیال سیف الله محمدی وویل
ان شاء الله موږ په پلان کې لرو چې د دوی لپاره به یو کنور هیڅ نه وي. د اول سیمپل لپاره به موږ لیلیا اماده کوو. موږ په سخت کال کې ډیری ولایتو ته مسلین ولېګل د عملی زده کړو لپاره. مثالونه لکه ازاز یاریوب تم د زراعت په برخه کې مسلین ولېګل، نغلوب هم تم د انجینری برخه کې مسلین لګلی دي، اقتصاد برخه کې بنګوت لګلی دي، پکتیا پانتون ته د لابراتوار په برخه کې می موین صاحب وعده وکړه چې درتون کې د پاره به تاسو لابراتوارونه به ان شاء الله پراتون کې کال کې فعال وي.
د پکتیا پانتون چارواکی وایي د پانتون چې په نهو پانځو کې شاوخوش پګنیم زره محصولان لري، سکال لیو بیلابیل پانځو څخه 1440 راتیاته محصولان فارغ او ټولنې ته وړاندې شول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د اروپای ټولنې کمیشن د پاکستان په اړه په یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان د اروپای اتحادیه سره د جی ایس پی پلس په نامه د ځانګړي کاروباري حیثیت ګټه پورته کړې، خو د دغه سکیم د جاري ساتلو لپاره یې اړینې وو ژمنې نه دي پوره کړې. د ټولنې رپورټ دا جی ایس پی پلس سکیم لاندې د بشري حقوقو په اړه د پاکستان په ګډون د اته هغو هیوادونو پرمختګ ارزوي چې د دې سکیم څخه ګټي اخلي. شاهین بنرې په دې اړه رپورت لري.
د اروپایي ټولنې کمیشن او د اروپا د بهرني عمل ادارې د نومبر په 20مه په یو شریک راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت، د خلکو په جبري لا درکه کېدو او په سیاست او صحافت په بندیزونو خپل فکرمندی سرګند کړی دا او په پاکستان یې غږ کړی دی چې د اروپا سره د جی ایس پی پلس له سهولته ګټه پورته کول غواړي نو باید چې د بشري حقوقو د دفاع په اړه خپلې کړې وویشت ژمنې پوره کړي. جی ایس پی پلس یا جنرلایزډ سکیم آف پریفرنس څه شی دی؟ په دغه اړه د پاکستان د تجارت او صنعت د وفاقي خونې پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم د لاندې اروپایي ټولنه د ځینو هیوادونو د کمزوري اقتصاد ښه کولو لپاره په مالیو کې رعایت ورکوي او هغې ته په اروپایي منډای کې د خپلو سامانونو د خرڅ اجازه ورکوي. نوموړي زیاته کړه
نو هغه رعایت چې دوی د دې لپاره ورکوي چې دا ملک په کار ده چې دا په ترقی باندې راشي او بیا چې کله هغه ترقی ته ورسیږي نو بیا د هغې نه هغه سټیټس واخلي. نو پاکستان ته چې دی دا جی ایس پی پلس سټیټس په ډېر مشکلات ورکول شوی دی او د دې سټیټس برته دا خستو دغه چې کوم دوی ته کوم ویل شوی دی په کار ده چې دا په دې باندې دوی په خپلم ډېر غور وکړي.
په راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې پر لپسې د ولسی واکمنۍ باوجود د دغه هیواد په سیاست او اقتصاد کې پوز پراخ رول لوبولې دی. اروپایي ټولنې د قانوني اصلاحاتو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه کړې خو زیاته کړې ده چې د جبري بې درکه او د زور زیاتی د پیښو پاړه اندېښنې په خپل ځای موجود دي. پاکستان ولې د بشري حقوقو پاړه د خپلو نړیوالو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پارلماني او سیاسي چارو شنونکو قریش خټک وایي چې دا ژمنې منتخبو حکومتونو کړي خو په پاکستان کې د پوز د بالادستۍ له کبله ولسی حکومتونه خپل پالیسۍ په سمه توګه نشي عملي کولی.
دا زیات ترجیح کوم لاسلیک شوی وي د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم حکومت و د 2009 والا تر 2014 پورې پاغه کې په دې باندې ډېر پرمختګ شوی او هم په هغه ورځو کې چې کوم د یورپین یونین د کوم جی ایس پی پلس پروګرام او په دې باندې عمل درآمد شروع شوی او دا لاسلیک کول چې وو دا د سیویلین زمونږ چې کوم حکومتونه وو د هغې په اختیار کې وو خو شاید بیا چې د دې عملي کولو والا کوم اختیار وو هغې ته هغوی پرې نښودلی شو ځکه چې په دې ملک کې د سیویلین حکومتونو نه زیات طاقتور او مقتدر چې دي هغه د پاکستان عسکري ادارې دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبریالان د بریدونو او دړکو سره مخ دي د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ بندیزونو د خبریالانو ژوند او کار اغیزمن کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د راپور د لیکلو پر مهال یو شمیر خبریالان یا خو د بریدونو ښکار شو او یا لا درک کړل شو. د ټولنې تر مخه پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د 180 هیوادونو په فهرست کې په 150 ځای ولاړ دی. پاکستان او په ځانګړي توګه جنگ ځپلو سیمو کې خبریالان د کمو چیلنجونو سره مخ دي. په دغه اړه له وزیرستانه خبریال رسول داوړ وایي چې د دړکو له کبله په خپل ځان هم ځینې بندیزونه عملي کړي دي.
موږ زیات تر سیلف سینسرشپ چې کوم ورته وایي هغه زیات کوو. وجه دا وي چې موږ ته پته وي چې کومه از اٹ از هغه انفارمیشن شیئر کړل نو دنیا یو کونه کې هم زموږ سپورټ بیا ناراضي رسی نو دلتا با تا آغا حال وی چه کم زمان پخوا 14-15 قبیلی صحافیانو شوی دی چه شایدان کری شوی دی نو صحافی خپل ځان ته کسی پیلا تواغی نپس بیا انفارمیشن ورکوی دا دی دی وجه نو دیر انفارمیشن دا سی دی چه پا گراوند او سم موجود دی پا مختلف سیکٹرز که خواهی ریپورت شوی ندی.
پاکستان دا اروپایی طول نه دا تازه راپور پاڑا لسنی دی ویلی خلده اولان دی چارواکو ویلی چی دا بشری حقونو دفاع تجمن دی او دا لدرک کسانو دا مندلو لپاره کمیشن جوړ کرده دی. موجوده نگران حکومت هم وایی چی پا هیواد که آزاد او رانه انتخاباتی بنیادی مخدا خوزن سیاسی گندونو دا رانو انتخاباتو دا حکومتی اداو پاڑا دا خپلو اندیخنو سرگندونه هم کرده دی. دا یادونه وردا چې اروپایي اتحادیه د پاکستان دویم مهم سوداګریز شریک ته او په کال 2022 کې دغه هیواد د خپل برامداتو 9.8% اروپایي منډه ته لیږلې دي. دغه شان په کال 2022 کې اروپایي اتحادیه ته د پاکستان برامدات د کال 2019 پرتلا 85.9% زیات شوی وو.
دا مشال رادیو ده.